د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا شروع رس کال 2015 دا اپریل دا میاشت چھتا منی تدا وقت شیب پاکستان کے دا ماسخوتن ات بجے افغانستان کے دی اونی میں او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دروز یولس بجے دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پا دے او ساتا خبری خبرونے کے درتا زما حوش جلیل
او ز نوشیروان کلندر
ہر کلی وایو او رنبی ساسو پام را گرتاو دا اس وقت دا مهم خبرون سرٹکو تا
دا ایران دا خارجی چارو وزارت دا پاکستان دا ورغلو ترهګرو لخوا د اتو ایرانی فوجیانو په وجنه احتجاج کړي. د ایران وزیر خارجه هم نن اسلام آباد رسیدلې او د مهمو چارواکو سره لیدو کاته کړي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ایران څخه په دې اړه ثبوتونه شریکول خواست هم کړي دي.
سعودي عربستان ته د یمن پر ضد جګړې لپاره د پاکستانی ځواکونو د ریګلو پړه نن د پاکستان پارلیمان کې اکثر غړو د یمن د جګړې سولې حل لپاره غږ کړي. ځینو غړو د پوز د لیګلو مخالفت هم کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي
اب سب کو معلوم ہے کہ ابھی سعودی عرب میں مقدس مقامات کو قطعاً خطرہ نہیں, سعودی عرب میں بادشاہت کو خطرہ ہے.
او د پاکستان د فوج مشر جنرل راحیل شریف نن خیبر قبائلی سیمې ته ورغلی. فوج وای دغلته په روانه جګړه کې 235 ترهګر او وجلی او دوی وای 15 فوجیان هم وجل شوی.
دوس مجدی دی هغه لا کوته چې کوم افغانستان پولیس سره ډیر ورته دی او بسطر نو علاقه دغه درې د کنټرول تر لاسه کول هم هغه دا وکړي دا
قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے یو کشمیری پٹھن عمر کی بتاستا پدیو ساتھ خبری پرونه کی وړاندې کوو خړم بیس تاسو پام راګر دو د خبرونو تفصیل تا. پاکستان ایران ته د شروع پورس باور ورکړي چې د ایران سیستان بلوچستان صوبې کې د نهي پورس د ایران سرحدي محافظانو وژنې په حق له پلټنو کې به ورسره پوره مرسته کوي او ویل دي چې امنیتي ایجنسیانې په دې لړ کې پلټنو کې بوخت دي. پاکستان د دې پیښې غندنه کړې ده او ایرانی چارواکو نه خواست کړي چې د پیښې په حق له دوی سره کوم ثبوتونه وي نو پاکستان سرحدي هم شریک کړي. د پاکستان لخوا دا بیانیه په داسې وخت مخې ته راغلې چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د یمن بحران او د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاغیانو پر ضد جاري هوایي بریدونو په حق له خبرو اترو لپاره د پاکستان په سفر رسیدلې.
د یمن جګړې په معاملې د سعودي عرب د مرستې کولو یا نه کولو په موضوع د پاکستان رابلل شوې ګډ پارلماني غونډه نن په دریم ورځ هم روانه ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر او سېنېټر عثمان کاکړ د بس په وخت ویلي چې سعودي عرب کې مقدس زینو یا خانه کعبې ته د یمن حوثي قبایلو نه هیڅ خطر نشته, البته دغه خطر سعودي بادشاہ ته ضرور جوړ شوی دی. د تحریک انصاف سېنېټر شیرین مزاری ویلي باید د سعودي او یمن جنگ کې پاکستان به طرف پاتې شي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بلور وای باید سعودي عرب سره محدود مرستې وکړي شي. د ایم کیو ایم ډلې پارلماني غړي طاهر مشهدي وای حمله په سعودي عرب نه بلکې په آزاد او خپلواکه یمن شوی او د ملګرو ملتونو د چارټر خلاف ورزي شوی.
او د امریکای دفاع سیکرټر اشټن کارټر د شروع پر ورځ ویلي دي چې په یمن کې د القاعده څنګه د حوثي یاغیان او د حکومت پلو عسکرو ترمنځ د جګړې نه فائده پورته کوي او د مختلفو سیمو قبضه ترلاسه کوي. په دې کې باندې نور حل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر جاپان کې خبر اعلان ته ویلي د یمن اړیګړي عرب جزیره نما کې د القاعده په خلاف د امریکا هلې ځلې د ستونزو سره مخامخ کړي او وای د یو رسمي حکومت په وخت د عملیات اسان وي.
ټیرریزم تھریټ ټو د ویسټ انکلودینګ د یونایټډ سټیټس فرام یوایپی از ا لانګ سټانډینګ اند سیریس وان.
امریکا او مغرب ته د عرب جزیره نما القاعده د ترهګرۍ یو مستقل او یقیني خطر موجود ده. د دې په خلاف به مستقل عملیات کوو او د دې په خلاف د حالات مطابق خپل تګلارې به بدلوو. یقینا موږ یمن کې د کلارې امید کوو, نه یوازې د لپاره بلکې خلک د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. کاټر دا هم وویل چې د حوثي یاغیانو په خلاف جنگ کوونکي ائتلاف سره د مرستو لپاره امریکا سعودي عربستان ته د مخبري او سارنې معلومات ورکوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عرب ائتلاف جازونو د حوثي یاغیانو په خلاف بمباري کوي. د یمن صدر عبد رب منصور هادی چې د نړۍ مرسته هم لري د دوا فادر ځواکونو د حوثي یاغیانو په خلاف جنگ کوي. اخوا د سور صلیب نړیوال ادارې ویلي صحیح چارواکي د خلکو سره د مرستو لپاره د یمن سرخار سنا ته رسولي شوې دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستان فوج ویلی دی د ترهګرو په ضد د ضربیازه په نامه روانو فوجي عملیاتو کې 233 خطرناک ترهګر وجلی دي او زیاتوي د عملیاتو په وخت 15 فوجیان هم وجل شوي. د سماجي ویب پاڼې ټویټر د لارې فوجي ترجمان میجر جنرال عاصم باجوا ویلی دي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د تیرا سفر کړي او د روانو فوجي عملیاتو په ترڅ کې بیرته سیمه قبضه کړې دي. بیان کې ویل شوی د خیبر تیرا مساتل پاس او افغان پولیس ته نږدې مهمه سیمه دا وخت د پوز قبضه کړې دي.
او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ویلي دي چې په ملک کې په یوټیوب لګول شوی بندیز تر هغه نشي ختمی دي تر سوچې د لړکی سپریم کورټ حکم جاری نکړي یا پارلیمان د دې بدلون لپاره پی ټی ای نور به اختیار نکړي.
او ملګری ملتونه وایي د پاکستان کلدم تحریک طالبان مشر ملا فضل الله باندې بندیزونه پځای کړی دي. د هند سرکاري خبری ایجنسی پی ټی آی وایي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر هغه ملا فضل الله نوم هغه فیرس کې شامل کړی دي کوم کې چې د القاعدا او نور نړیوالو تر هغه یو شمیر خلکو باندې بندیزونه پځای شوی دي. د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د جلال آباد گورنر په کور کې د یو افغان عسکر په ډزو کې درې امریکایي عسکر جوړل شوی دي. افغان چارواکي وایي ځوابي کاروایي کې افغان عسکر په ډزو وجل شوی. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په دې رپورٹ کې راکوي.
ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي وایي چې نن د جنوب ختیځ ولایتونو والیانو او دلته په کابل کې د امریکای د سفارت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ غونډه وه. دوی وایي چې کله چې دغه غونډه ختمه شوه نو یو افغان فوزي په امریکایي سرتیرو باندې چې دغه غونډې ته راغلی و ډزې وکړې چې متقابلې ډزې هم وشوې. دوی وایي چې په دې ډزو کې هغه برید کوونکی افغان فوزي چې دی هغه هم وژل شوی دی. دوه نور افغان افسران چې دی هغه هم په کې تپیر شوي دي. د ننګرهار امونیا کمانډان شیرزاد دا خبره هم وکړه چې په دې ډزو کې مقابل لوري ته نه امریکایي ځواکونو ته هم هغه هم په ډزو لګېدلی دي. خو دوی ویل چې دوی د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. لیکن دلته نورو رسنیو بیا دا خبر خپور کړی دی چې په دې کې یو امریکایي سرتیری چې دی هغه هم وژلی دی. د دغه پیښې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. خو د زبیر په نوم یو څوک چې هغه د حزب اسلامي ویان ځان بولي هغوی ویلي دي چې له دغې سړي سره د دوی اړیکې وي.
ډېره مننه کمال ساده.
د امریکا دفاع سیکرټر اشتن کارټر ژمنه کړې ده چې جاپان سره به دفاعي همکاري غځوي. د خبره د شروع پورس په ټوکیو کې خپل جاپاني همنصب سره خبرو اترو کې کړې ده. ښاغلی کارټر د جاپان په درې ورځني سفر دی. دواړه ملکونه به د واشنگټن او جاپان ترمنځ د دفاعي معاملو باندې دوړخیزه خبرې ترې بیا شروع کوي.
د امریکا په سویلي ختیځ ریاست ساوت کیرولاینا کې یو سپین پوستکی پولیس والا د یو تور پوستکی تن د وجنو په تور نیول شوی دی. په سپین پوستکی پولیس افسر مایکل سیلجر تور دی چې یو تور پوستکی تن والټر سکاټ یې 13 هفته په چارلسټن نومي سیمه کې هغه وخت په ډزو وجلی کله چې پولیس افسر دنه د ادریدو اشاره وکړه او دغه تور پوستکی ورته ادریدو. په دغه موقع یو تن د موبایل د لارې ویډیو ریکارډ کړی چې پکې خای پولیس افسر تور پوستکی والټر سکاټ ګاډی لورشي په ډزو یې وجنی.
د یونیان وزیر اعظم الکسس سیپراس په ماسکو کې د روس صدر ولادمیر پوتین سره دوړخی د خبرو ته لپاره ملاقات کړي. په کرملین کې شوې د ملاقات کې ښاغلی پوتین ویل چې روس د یونان نه د خوراکي شیانو درآمد باندې لګیدلې بندیز لري کولی شي. د یونان وزیر اعظم ویل دي چې تمه لري د سفر سره به د یونان او روس ترمنځ اقتصادي اړیکې ښکېدو کې مرسته وشي. کومې چې په شرقي یوکرین کې صورتحال په سر د اروپایي اتحاد لخوا په روس لګول شوې بندیزونو له وجې متاثر شوی وي.
د سویلی کوریا یو فعال سیاسي کارکون ویلی دی چې د غبارو د لارې دینی د انټرویو په نامه د هغه فلم په زرګونو ډی وی ډیز کاپی د شمالي کوریا په اړه هوا کې پریښو دي. په کوم فلم کې چې شمالي کوریا د یو سیاسي مشر کیم جونګ د قتل په اړه د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای جوړ کړی شوی افسانوي منسوبې ذکر دی. په دغه فلم د شمالي کوریا چارواکو سخت خفګان څرګند کړی وو.
د سپینې ماڼۍ پخوانی انتظامی مشر رام ایمانیول د شیکاګو د خاروال الیکشن دویم وار ګټلې دی. ښاغلی ایمانیول د نهې پورز انتخاباتو کې جیسس چوی ګارشیا ته ماتې ورکړه او 55% د ووټونه یې ترلاسه کړل.
د هالند د تیلو شیل نومې کمپنۍ د اویو ملیون ډالرو په قیمت د برتانی د ګیس د بی جی ګروپ کمپنۍ اخستو اعلان کړی دی. په دې به شیل کمپنۍ ته د تیلو د نرخونو راپریوتو له سببه د قدرتي ګیس په کاروبار کې لویه برخه په لاس ورشي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی او په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د سعودي عرب او د یمن ترمنځ د جګړې له وجې معامله ډېر زیات نازک صورتحال اختیار کړی دی. د پاکستان د پارلمان غونډه هم په دې لړ کې رابلل شوې ده او د پاکستان وزیر اعظم ورته پرون ویلو چې باید پارلمان یې په دې لړ کې رهنمایي وکړي. د اپوزیشن ډلې په پاکستان کې وایي باید پاکستان د دې جګړې نه ځان یو طرف ته وساتي. هم دغه معاملې دي او پرون پکې د بلوچستان په سیمه چې کوم د ایران سره لګېدلې ده د پاکستان او ایران په سرحد باندې ډزې هم شوې دي او ایرانی چارواکي وایي چې ستنان ترهګر د ایرانی سیمو ته راوړېدلي وو او اته د دې عسکر یې وژلې دي. د دې نه وروسته نن د امریکا د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم اسلام آباد ته رسیدلې دي. مهمو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. دغه ملاقاتونو ته او د نوموړي دې سفر ته د میډیا ورته ډیر نظر دی او دا غینو وروسته به د تفسیرو د تجزیو یو نوې لړۍ هم شروع کیږي. خګورو د ډیور ریډیو خبریاله رابیا پیر سره وروسته دغه سفر په اړه باندې سم معلومات لري. ټلیفون په لیکره سره نیغ په نیغه موجود ده. رابیا پیر په خیر اله. رابیا پیر غواړو چې د ایران خارجه وزیر د اسلام آباد سفر پاکله وروستي صورتحال نه خبر کړي.
جی نصروان صاحب د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د اسلام آباد ته رسیدلی دی د دې دغه ورځنی سفر دی. د سفر د رسیدو خپل اسلام آباد ته د رسیدو پس چې د دې د بهرنیو چارو او د قومي سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاجی سره خبرې اوس روانې دي. دا وخت په دغه لیدنه کې چې دی هغه د د بهرنیو چارو لپاره کوم مرستیا سلاکار چې طارق فاطمی او سره د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودھری هم موجود دي. د ذریعو تر مخه تر اوسه خو د حکومتي کچه باندې څه داسې خبرې مخې ته نه دي راغلي چې څه ویل شوي دي. په دغه لیدنه کې خو ذریع دا خبره کوي چې د یمن پر شخړه باندې تر ټولو مهمې خبرې شوي دي او دا ویل شوي دي چې پاکستان او ایران دواړه دا ویل دي چې په کار دي په سیاسي توګه او د خبرو د لارې دغه معامله هواره کړل شي. او پاکستان او ایران چې دی هغه دا هم ویل دي چې هغه هم هر قسمه په دې اړه مرسته ته تیار دي. څه ذریعہ دا هم وایي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لاړه د پرون کوم معاملې چې د بلوچستان سره نږدې کوم د ایران اته محافظین چې وژل شوي دي د تندرو لاړه هغه معامله هم را برسېره کړې شوې ده او پاکستان چې دا باور کوي چې هغه پلټنې به کیږي او اداري چې هغه پلټنې کوي او هم د غرنګ د یمن پر معاملہ چې دی هغه به اوس یو سات پس ویل کیږي چې د وزیر اعظم یا نواز شریف سره هم دی ویني او دغه کوم ملاقاتونه چې تیر ورځ د ترکی د صدر او د ایران د صدر ترمنځ شوی دی هغه ملاقاتو په اړه اوس سرتاجی سره هم معلومات شریک کړل شوي دي او راتلونکي ملاقات کې به د وزیر اعظم یا نواز شریف سره هم دغه ملاقاتونو کې څه خبرې شوي دي چې هغه باندې به اعتماد تخصیص کیږي پاکستان کې.
رابیا پیر د یمن او د سعودي عرب ترمنځ چې کوم د تازه شخړه ده په دې باندې په تاسو سره پاکستان مطبوعات هم ویني او دغه هلکو کې باسونه کیږي. د ایران د خارجه وزیر د تازه سفر په حق لبانې ستجزی رواني لري چې کنه دا به پاکستان سونه د سعودي عرب سره د مرستو په معاملې کې په فیصله باندې سمره د مشکل سره مخ کی یو خو په پاکستان کې اپوزیشن ډلې مخالفت کوي د سعودي عرب سره د مرستو په اړه باندې، بل خو د ایران خارجه وزیر رسیدلی دی. سوې مطبوعات کې حکومت څومره لوی ازمایش سره مخ دی؟
شروان صاحب، څنګه چې نن سبا ټولې خبرې او ټول مطبوعات چې دي هغه د یمن پر معامله باندې غږیږي، او دغه اکثره چې ورته وکتل شي نو مخالفت شاوخوا د ټولو اړخونو څخه دی چې د یمن پر معامله په کار دي چې پاکستان په هغه اتحادي قواو سره مرسته ونه کړي کوم چې د ایران او د کوم چې د سعودي عرب سره ملګري په یمن کې بریدونه کوي. یو سبب دا ښودل کېږي چې تر ټولو یو خو دا دی چې دا د سعودي عرب خپله معامله نه ده، او دویمه دا ده چې د ایران سره د پاکستان یو وژده خوله ده، او دا چې په تېرو ورځو کې هم دغه معاملات مخې ته راغلي وو چې د ایران پر پولو باندې دوی ترمنځ تاوتریخوالي مخې ته راغلي وو، نو هغه تاوتریخوالي سبب کېدو، او ایران چې یو ګاونډي هېواد دی په راتلونکو ورځو کې چې دوی د دغه کم بندیزونه چې پر ایران او د هغه د لرې کېدو پس د پاکستان او د دوی اړیکې نور ښه کېدو، او اقتصادي او سیاسي او سفارتي کوم یو د بل سره مرسته او تعلقات چې دوی هغه نه خرابوي، نو پکار دی چې نه د سعودي عرب او نه د ایران سره خپل تعلقات خراب کړي، بلکې د سیاسي او کردار ولوبول شي، او که څه مرسته هم کیږي نو هغه په بشري کوم حقونه چې دوی د هغه لپاره یا د بشري مرستې لپاره چې دوی څه وکړي کیږي.
ډیره مننه رابعه پیر.
ډیره مننه، ډیره مننه، په مخه مو شو.
او ګران اوریدونکو، د ایران خارجه وزیر جواد ظریف چې په اسلام آباد کې د وروستي حال مو ورېدو، نور هم چې هغه ملاقاتونه کوي او څه خبرې مخې ته راځي هغه به درته اورو. خو د ایران په اړه باندې یو بل نړیوال خبر، او تیر اونۍ چې امریکا او پنځه نور غټو طاقتونو د ایران سره کمی خبرې شوې وي، هغه خبرې کامیاب شوې دي او د یو لوزنامې په شکل کې مخې ته راغلي دي. خو په دغه باندې په خاص توګه اسرائیل ډېر زیات خپه دی، او د هغوی دریځ دا دی چې دې سره ایران ته موقع ملو شي چې هغه خپل ایټمی پروګرام په وړاندې باندې بوزي. خود امریکا صدر بارک اوباما هم تیر ورځ بیان ورکړی دی او ویلي دي چې داسې نه ده، بلکې د دې معاهدې په نتیجه کې به ایران د ایټمی وسلو جوړولو نه منع کړي شي. په دې اړه باندې یو سیړنیز رپورټ د ډیو ریډیو همکارې وګما جالوان تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په سویټزرلند کې د ایران اټومي پروګرام پر سر شوی موقتی لوزنامې ورسته، ایران او د نړۍ شپږ لوی طاقتونه د جون تر اخیره پورې اخیری مکمل تړون ته توجه ورکوي، او څنګه چې د جوړجاړی خبرې اترې روانې دي، ځایي طاقتونو د ایران په حق لا نورې اندېښنې ښودلې دي چې پکې په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ هم شامل دی. بیا د ایران لخوا په ګاونډي هیواد عراق کې د دولت اسلامي داعش پر ضد کومک وړاندې کېدل، او اخوا لبنان کې د شیعه تندرو ډلې حزب الله سره قوي اړیکې لرل. په ایران باندې زیات انتقاد کې اسرائیل تر ټولو لومړی دی، او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پر ضد غږیږي.
It would give Iran thereby tremendous
دغه ترون سره د ایران اقتصاد قوي کیږي، او ایران ته داسې پراخه موقع په لاس ورزی چې په ګرد منځنۍ ختیځ کې تراګری او جاریت روانې بوزي. خو د امریکې د خارجه وزارت وینده مری هارف وایي چې د ایران سره شوی اتومي لوزنامه به دې کې کومک شي چې د ایران لخوا خطرونه ختم شي.
One of the reasons we are so committed to seeing if we can prevent them from getting a nuclear weapon.
په دغه کې لوی وجداد هم دا چې ولې مونږ داسې غواړو چې ایران اتومي وسلې تولید نکړي چې دوی لوی طاقت او صلاحیتونه لري، او مونږ وایو چې دې کې به نور هم اضافه راشي که دغه طاقت په شان اتومي وسلې هم ودرېږي. خو د ایران اټومي پروګرام په حق لا انتقاد کوونکي وایي چې دغه لوزنامه به سیمه کې نوره هم بې ثباتي راولي، او اټومي وسلو نه د خالصه لا کېدلو په حق لا یو ماهره کلسی ډاونپورت وایي.
Any agreement that left Iran with a nuclear infrastructure
هر یو لوازنامه چې ایران ته د دوی اټومي اډانه پاتې کېدل پریږدي یو خراب تړون دی او د منځني ختیځ د چارو یو بل ماهر ایمانوئل اوټولنګي وایي چې په ایران باندې لګیدلې بندیزونو کې نرموالی سره د ایران اقتصادي پرمختیا لازمی ده دا به د ایران شتمنی سیوا کړي او د ایران رژیم هم د دغې نه فایدې اوچتې کړي دي چې ځایي خارجه پالیسیانو باندې اغیز اچولې تراګر تحریکونو ته یې پیسې ورکړي او خپل اهدافونه یې وړاندې بوتللي هغه وایي چې ایران تر څنګ د سعودي عربستان لخوا به هم د ایران د پرمختګ نه خطرونه محسوسیږي هغه وایي
د دوانو ملکونو ترمنځ سخته مقابله او سیالي ده دوانه هیوادونو مشران غواړي چې اسلامي نړۍ کې تر ټولو ستر لارښود په حیث باندې وپیژندل شي لکه یو لوی ستر طاقت او په دغه لړ کې د دوی ترمنځ جوړجاړي ناراضي دغه ماهر زیاتوي چې هغه ملکونه چې د ایران سره پراخه تجارتي اړیکې پخوا لرلې اوس د بندیزونو نرموالي سره به دغه بدلون د دوی لپاره هم مثبت وي
نورډینګو وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه لا جاری ده د امریکای د کانګرس غړو یو غټ شمیره وای چې د ایران ټیمی پروګرام پړه حتمی موعده شو نو کانګرس کې د دغه په حق کې یا مخالفت کې اوټونه راتلی شي په دې کله د وایس اف امریکا ریپورت زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي
د ایران او د نړۍ شپږ لوی طاقتونو ترمنځ د ایران په جوهري پروګرام لوزنامې ته رسیدل یو تاریخي پریکړه ګڼل شي خو د ایران سره په اټومي موعده باندې د امریکای کانګرس لپاره ډیره مهمه ده چې خاموشه پاتې نشي دا خبره د ریپابلیکن ګوند سېنټر باب کارکر کوي
I know there are a lot of details that will be worked out over the next several months and that's why on behalf of
د امریکای مشهور ټي وي چینل فاکس نیوز سره په خپل خبرو کې د ریپابلیکن ګوند دا سېنټر وایي چې زه خبر يم چې ډیر زیات داسې معلومات دي چې په حق لای په راتلونکو یو سو میاشتو کې ډیر کار کوي دي نو ځکه د امریکای اولس لپاره کانګرس ته پکار دي چې په دغه حق ل خپل یو مکمل کردار ولوبوي سېنټر باب کارکر غواړي چې باید یو دو میاشتو لپاره د هغه بندیزونه چې اوله نه په ایران پر ځای دي هم هغه شان پر ځای وساتل شي نو د سره بعد امریکای قانون جوړونکو ته موقع ملو شي چې د هغه حتمی موعده کم چې د ایران سره کېدونکې ده د هغه په حق له د فیصلې لپاره به وخت ملو شي چې آیا د امریکای قانون جوړونکو دي دغه موعده د ایران سره قبول کړي یا کنه ریپابلیکن ګوند سېنټر باب کارکر زیاتوي چې هم دغه ټول بندیزونه کم چې په ایران پر ځای شوی وو هغه ټول کانګرس منظور کړی وو دی وایي
everyone would say that the congressionally mandated sanctions are what
د امریکای ریپابلیکن ګوند سېنټر باب کارکر وایي چې هر یو تن به دا وایي چې کانګرس په مرسته پر ځای شوی بندیزونو ایران خبرو اترو میستا راتلو لپاره مجبور کړی دی سپینی ماڼۍ هم د کانګرس د هغې ګام نفي کړي کچره د جون نړوان دی د امریکای کانګرس د ایران سره د حتمی لوزنامې پر ضد څه قسمه فیصله وکړه
وی دو ناټ بیلیو دټ کانګرس شډ بی ان ا پوزیشن ور دی ار ګون ټو ووټ اون لیجیسلیشن
د سپینی ماڼۍ وایان جوش ارنست وای چې موږ د خبره نه منو چې کانګرس با په داسې پوزیشن کې وي چې جون میاشت نړوان دی د ایران سره د نړۍ طاقتونو په میاس کې مداخلت وکړي د سپینی ماڼۍ وایان زیاتوي چې موږ دا سوچ هم نشو کولای چې د صدر اختیار پر ضد کانګرس سګام به پورته کړي په امریکای کې حکومتي ګوند ډیموکرات ځنی غړي هم د ریپابلیکن ګوند غړو سره په شریکه دا غږ پورته کوي چې د ایران سره د لوزنامې په سر دی په کانګرس کې رائے واغستې شي چارلز شومر هم په دغو ډیموکراتو کې هغه یو غړی دی څوک چې دا فکر لري د امریکای یو امنیتی سیډونکو کینسافر وای چې صدر اوباما په خپل ځانی د ایران پر ضد بندیزونه معطل کول شي خو په مکمل لری کول با بیا هم د کانګرس کاروي نو موړې زیاتوي چې د ایران سره په موحدي کې د قانون جوړونکو ډیر غټ کردار دی خو د یو سره هم دا خبره نه ده شوې سیډونکو کین وای چې د قانون جوړونکو د ایران سره د خبرو اترو په میز باندې څه قسمه کار نو دغه اگریمنت ته قانوني شکل ورکول هم د قانون جوړونکو کار دی نو په دغه ځای کانګرس یو قیمتي کردار لوبول شي د لپاره نه چې دغه لوزنامه دی منزور کړي یا رد کړي بلکې دا خبره په یقیني کولو چې ایران با خپل کړي لوزونه پوره کړي د ایران سره په عارضي لوزنامې باندې ډیر قوي امکان دی چې ډیر ضربا د امریکای په کانګرس کې بحث وشي د ریپابلیکن ګوند سېنټر باب کارکر چې کوم بل تیار کړي کېدای شي چې د سینټ خارجه تعلقاتو کمیټي دغه بل اورونې لپاره منظور کړي.
ګران اوردن کو تاسو وایسا په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د یمن په معاملې باندې را پاکستان په پارلیمان کې تاوده باسونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم پرون اپوزیشن ډلو ته ویلي چې باید ورله د یمن په معاملې کې مشوره ورکړي چې د سعودي عرب سره کوم مرستو کې خو دا هم ویلي او اگر چې اپوزیشن ته غواړي چې هغه خبر ورته ټوله ښکاره کړي چې د سعودي عرب سره تر اوسه پورې کوم شوي دي. خو وزیر اعظم په دغه موقع باندې ویلي چې د ټوله خبرې د پارلیمان په غونډه کې نشي ښکاره کولې ځکه چې میډیا هم دلته موجود ده او دا خبرې بیا د دنیا بل سره ته هم رسی. نن د باس په وخت باندې هم د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کوم صوبایي مشر دی او سنیټر دی هغه خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې سعودي عرب کې مقدس مقاماتو ته څه خطر نشته بلکې که خطر ده نو سعودي بچای تر نور ور پارلیمنٹ اراکینو پہ ہم خبر اتری کڑی دی. رپورٹ پہ دا ڈیو ریڈیو خبریال ارشد حسین تیار کڑے اور دو تیستا سو پامرا گرزو
د شورو پروز اجلاس تخپل خطاب کې د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي شیرین مزاری د یمن په صورتحال د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف پالیسی بیان د تضادات ډک اوباله او ویل چې د یمن خانه جنگی با د ګرد سیمې لپاره بده اغیزی ولري.
هماری پوزیشن ہے کہ پاکستان کی فوج کہیں نہیں بھیجنی چاہیے اوروں کی جنگ لڑنے کے لیے.
دا وای په دې حق له زمنګ د ګوند دریز ډیر واضح دی. پاکستان لا د نور په جنگ کې خپل ځواکونه لیګل نه دی پکار. دغه رنګ د حکومت اتحادی ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ د یمن په صورتحال خپل وینا کې ویل چې د یمن شخړه ډېره سنجیده ده او اسلامي ملکونو او ملل متحده له یمن کې د خانه جنگې په امنناک توګه د ختمولو لپاره کردار لوبول پکار دی.
اب سب کو معلوم ہے کہ ابھی سعودی عرب میں مقدس مقامات کو قطعاً خطرہ نہیں. سعودی عرب میں بادشاہت کو خطرہ ہے. ابھی مرضی آپ کی ہے کہ وہ بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایک رائے دیں گے یا جمہوریت کے لیے.
دی وای پاکستان کې ټول پدې خپوه دي چې سعودي عرب کې مقدس ځایونو ته هیڅ خطر نشته او سعودي عرب کې صرف بادشاہت ته خطر ده او اوس مرزي ستاسو ده چې سعودي عرب کې د بادشاہت د مضبوطولو په حق کې رائے ورکوي او کو د جمهوریت په حق کې. د متحده قومي مومنت سېنېټر سید طاهر حسین مشهدی هم په یمن د سعودي عرب د پوځي کمان لاندې عملیاتو کې د برخې اغستلو لپاره د پاکستان د پوځ د لیګلو مخالفت وکړو.
Independent sovereign state of Yemen has been attacked by another independent state, a sovereign state of Saudi Arabia.
دی وای چې د یمن په آزاد او خپلواک هیواد یو بل خپلواک هیواد حمله کړی دا او په دې معاملې کې سعودي عرب يرغل کوونکې دی. نو څنګه د پاکستان غوندې خپلواک هیواد د دوه مسلمان هیوادونو په جنگ کې طرفدار جوړې دي شي؟ په دې بحث کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بیلور هم برخه واغستل. د تجویز ورکړو چې په دې معاملې کې د سعودي عرب سره محدود مرسته پکار ده خو دغل تخپل ځواکونه لیګل به فاش غلطي وي. اخره کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سېنېټر جنرال ریټایرډ عبدالقیوم ویل
مشرق وسطی میں دیرپا امن کے قیام کا فیصلہ جو ہے وہ جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ہمارے مذاکرات کے میز کے اوپر ہوگا.
دی وائی میانزنی خطیس کی د تلپاتی امن فیصلہ با د جنگ پا میدان کی نکی گی بلکہ د خبر و اترو پا میز بکی گی. سرگند دیوی چی سعودی عربستان یمن کی د حوثی یاغیانو پا زد عملیاتو کی د برخ اغستلو لپارا د پاکستان څخه د عسکری امداد غوښتنه کړې ده او پرون وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه اجلاس ته ویلیو چې حکومت به د یمن په شخړه کې کوم خفیا فیصله ونکړي او په پارلیمان کې چې کوم وړاندیزونه راشي نو د هغې په بنیاد به خپله پالیسي جوړوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اردوونکو واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نو وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. وړاندې کوونکی زه محوش چلیل
او زه نوشروان کلندر.
او وخت شی په پاکستان کې د ماخوتن 9 بجې دی، په افغانستان کې دی 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دی. او لومبې ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټاکو ته.
د ایران د خارجه چارو وزارت د پاکستان نه د ورغلو ترهګرو لخوا د اتو ایرانی فوجانو په وجنه احتجاج کړي، او د ایران خارجه وزیر سو شیبه وړاندې اسلام آباد کې د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاجزی سره ملاقات ورسته ګډ خبری کانفرنس کړي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ایران څخه په دې اړه ثبوتونه شریکول خواست هم کړي دي.
سعودي عربستان ته د یمن پر ضد جګړې لپاره د پاکستانی ځواکونو د لیږلو په اړه نن د پاکستان پارلیمان کې اکثر غړو د یمن د جګړې سولیز حل لپاره غږ کړي. ځینې غړو د پوز د لیږلو مخالفت هم کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي،
آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی سعودی عرب میں مقدس مقامات کو قطعاً خطرہ نہیں، سعودی عرب میں بادشاہت کو خطرہ ہے.
او د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف نن خیبر قبائلی سیمې ته ورغلی. فوج وایي دغلته په روانه جګړه کې 200 او درش پیت تر هغر او 15 فوجیان وجل شوي.
اوس نږدې دي هغه علاقو ته چې کوم د افغانستان پولیس سره ډېر ورته دي، او بسطر نومه علاقه ده، دغې درې د کنټرول ترلاسه کولو هم هغوی دعوه کړې ده.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په یمن کې د حوثی اغینو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې روان پوځي عملیاتو کې د پاکستان په کردار خبرو لپاره د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په دورنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. ښاغلی ظریف اسلام آباد ته د رسیدو وروسته د پاکستان د بهرنو چارو او د قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سره یو ګډ خبري کانفرنس کړي. ښاغلی سرتاج عزیز ویلي چې موږ غواړو په یمن کې روان بحران د ختم شي او د مسلمان نړۍ اتحاد دې قائم وي. د ایران خارجه وزیر به د زیارت پر ورځ وزیر اعظم نواز شریف او د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صدق سره به هم ملاقاتونه کوي. او پاکستان ایران ته د شروع پر ورځ باور ورکړی چې د ایران سیستان بلوچستان صوبې کې د نهې پر ورځ د ایران سرحدي محافظانو وژنې په حق له پلټنو کې به ورسره پوره مرستې کوي. او د دې پیښې غندنه کړې ده او ایرانی چارواکو نه خواست کړي چې د پیښې پاک له دوی سره کوم ثبوتونه وي نو پاکستان سره دې شریک کړي.
د یمن جګړې په معاملات د سعودي عرب د مرستې کولو یا نه کولو په موضوع د پاکستان رابلل شوی ګډ پارلیمان غونډه نن په درېمه ورځ هم روانه ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر او سنیټر عثمان کاکړ د باس په وخت ویلي چې سعودي عرب کې مقدسو ځایونو یا خانقاهو ته د یمن حوثي قبایلو نه هیڅ خطر نشته، البته دغه خطر سعودي بادشاہ ته ضرور جوړ شوی ری. غونډه ته د تحریک انصاف د عوامي نېشنل ګوند او د ایم کیو ایم ډلې ترڅنګ نورو پارلماني غړو هم وینا کړې.
او د امریکې دفاع سیکرټر اشټن کارټر د شروع په ورځ ویلي دي چې په یمن کې د القاعده څنګه د حوثي اغینو او حکومت پلو عسکرو ترمنځ د جګړې نه فائده پورته کوي او د مختلفو سیمو قبضې ترلاسه کوي. ښاغلی کارټر د جاپان سفر په خبريالانو ته ویلي دي چې په یمن کې روان بحران له وجې په جزیره نما عرب کې د القاعده مخنیوي په لړ کې د امریکا لپاره هڅې ګرانې شوې دي.
د پاکستان فوج ویلي د ترهګرو په ضد یې د ضربیز په نامه روانو فوجي عملیاتو کې 203 پیته خطرناک ترهګر وژلي دي او زیاتوي د عملیاتو په وخت 15 فوجیان هم وژل شوي. د سماجي ویب پاڼې ټویټر د لارې فوجي ترجمان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د تیرا سفر هم کړی.
او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ویلي دي چې په ملک کې په یوټیوب لګول شوی بندیز تر هغه نشي ختمې دي تر څو چې د لړکی سپریم کورټ حکم جاری نکړي یا پارلیمان د دې بدلون لپاره پی ټی ای نور به اختیار نکړي.
او ملګر ملتونه وایي پاکستان د غیر قانونو ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان مشر مولا فضل الله باندې بندیزونه په ځای کړی. د هند سرکاري خبری ایجنسی پی ټی آی وایي د ملګر ملتونو سلامتي کونسل د ترهګر مولا فضل الله نوم هغه فهرست کې شامل کړی کوم کې چې دال کېده او نورو نړیوالو ترهګرو یو شمیر خلکو باندې بندیزونه لګول شوی.
د امریکې دفاع سکرټر اشټن کارټر ژمنه کړې ده چې جاپان سره به دفاعي همکاري غځوي. د دا خبره د شروع پر ورځ په ټوکیو کې خپل جاپاني هم منصب سره خبرو کې کړې ده. ملکاټر دا وخت د جاپان په دروځي سفر دی.
د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د جلال آباد گورنر په کور کې د یو افغان عسکر پر ډزو درې امریکایي عسکر جوبل شوی دی. افغان چارواکي وایي ځوابي کاروایي کې افغان عسکر پر ډزو وجلې دي. د چارواکو له خولې پیښه د جلال آباد گورنر په کور کې د ختیز ولایتونو د گورنرانو او د امریکایي پوځي مشرانو ترمنځ د یوې غونډې وروسته شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نه مو مهم خبرونه مو اوریدل. او اوس ګورو چې نړیوال او سیمیز مطبوعاتو کې څه مهم خبرونه دي، نو د تکتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د ایران پلانجمن ایټمی پروګرام اگر که د دنیا ډیر ملکونه فکر مند دي، خو د ټولو نه زیات فکر یې اسرائیل سره مل دی. عمدغه سبب دی چې اسرائیل د ایران او د شپږو عالمی طاقتونو ترمنځ د روانو خبرو اترو په دوران کې هر وخت د خپل اړخ سن اسه مطالبه وړاندې کړي دي. اوس هر کله چې شپږ عالمی طاقتونه او ایران د ایران پلانجمن ایټمی پروګرام د یوې کوټلي لوزنامې په چوکاټ خپلو کې صلاح شوي دي، نو اسرائیل په دې روغه هم د خپل خفګان ښکاره کولو په موقع خپلې نوې غوښتنې وړاندې کړي دي. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز د ایران په باب له د اسرائیل په نوو غوښتنو خپل یو اداریه لیکلی ده چې سرخطي دی د ایران په باب له د اسرائیل بې ځایه غوښتنې. د اداریه په شروع کې لیکلی شوی دی چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ایران سره په شوی ایټمی لوزنامه ډیره بې ځایه تیزی ښودلې ده. د اسرائیل حکومت د ګل په ورځ په دې لړ کې خپلې نوې غوښتنې وړاندې کړې دي او دعوه یې کړې ده که د اسرائیل غوښتنې ومنلې شوي، نو ایران سره به تیره هفته د صدر اوباما او د نورو عالمی مشرانو د شوې لوزنامې نه زیاته ښه لوزنامه وشي. خو اداریه زیاتوي چې د اسرائیل نوې مطالبې بې ځایه دي او که په دې الوشو نخل اوزنامه خوسکه چې د سربا اړو ایس لوزنامه اونشي. نیویارک ټایمز لیکي چې خاغلی نتنیاهو داسې انداز راخسته دی لکه چې دی به په یوازې ځان داسې یو لوزنامه رامنځته کوي په کومه چې د امریکې په شمول روس، فرانس، جرمني، چین او برتانیې تر اتلسو میاشتو پورې خپله مغزخوري کړې ده. اسې خو خاغلی نتنیاهو د اتوار په ورځ په ان بی سی نیوز خپله یو مرکه کې د خپل ځان د یو ډیر معقوله انسان ښکاره کولو په کوشش کې ویلي دي چې دی شوې لوزنامه ختمول نه، بلکې د یوې خرابې شوې لوزنامې ختمول غواړي. خو ده په دغه موقع څه قابل عمل متبادل تجویزونه وړاندې نه کړی شول. اداریه لیکي چې د کوټلې لوزنامې تر دیرشمه جونه پورې د کېدو تمه ده او تر دغه وخته به د حتمي لوزنامې دپاره ډیرو تفصیلاتو له اخیري شکل ورکولی شي. خو په موجوده تیار کړی شوي چوکاټ کې هم د ایران د ایټمي وسلو د جوړولو نه د لرې ساتلو بندوبستونه شته دی. اداریه د اسرائیل د غوښتنو په حواله لیکي چې د اسرائیل د مخبری وزیر یووال مطالبه کړې ده چې ایران دې په سینټریفیوجز ټولې څېړنې او ترقیاتي عمل ختم کړي، په نتانز پلانټ کې د موجوده چالو سینټریفیوجز شمیر دی راکم کی او د ځمکې لاندې جوړ فاردونو می پلان دی بند کی. د اسرائیل دا هم مطالبه ده چې ایران د ایټمی معاینه کارو له اجازه ورکړي چې د ایران د ایټمی تنصیباتو په هر ځای کې او هر وخت معاینه کولی شي او څومره سوچه یورینیم چې ایران جمع کړی دی دا د ملک نه بهر وباسي. اخبار لیکي چې د ایران مشران به داسې لوزنامه چری هم اونه مني چې د هغې تر مخه ایران ته د توانایي او د طبي مقصدونو لپاره هم د ایټمی توانای ساتلو اجازت نیوی. که عالمی طاقتونو د ایران دا حق هم نه منلی، نو یقینا چې روغه به نه کیده او ایران به لکه د پخوا په شان خپل ایټمی پروګرام جاری ساتلو. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په اخر کې د ایران په باب له د اسرائیل د بې ځایه مطالبو په ترڅ کې دا هم لیکلی دي چې ایران نه دی تر هغې پورې لګېدلي بندیزونه نشي لرې کولی تر څو چې ایران د اسرائیل تسلیم کولو ته غاړه نوي ایښودي. اګر که د اسرائیل خلاف د ایران تربګني څه پټه خبره نه ده، خو دا شان مسلې باید چې د ایټمی لوزنامې نه جدا اواری کړی شي. ایران سره د لوزنامې په معامله کې صدر اوباما له بهشکه چې ډیر سخت او په خپله خبره ټینګ پاتې کېدل پکار دي، خو د ایران په باب له د اسرائیل په مطالبو دي د هغې لوزنامې په جلدبازی کې د تالا والا کولو نه ځان وساتلی شي، کومه چې په ډیر شواخون شوې ده او بهشکه چې ډیره اهمه ده.
خدرمن اردن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو خبری خبرونا لا جاری دا دا پاکستان مطبوعاتی ادارہ آئی ایس پی آر وائی چھ دا پاکستان پوز مشر جنرال راہی شریف نن دا قبائلی سیمے خیبر جن سے تیرا سیمی تورغلی او ہاغ سیمو جا جغست چرتا چملیات روان دی ہم پدی اخلی باندی نور تفصیل زمون همکار نوشیروان کلندر سوشی بیوڑان دی ڈیو ریڈیو خبریال نوشیروان ابراہیم شنواری ناغست دی تستاسو پام را کرتو
نن پاون جرمان دے چکل لگا تھی را اب عملیات پا مارچ کومنس کی شروع شوی دا غینا پس دا فوز جنرال یا لسان لخ کر چیدے اپا ور دربانی دا غالا کو تاور غلی دا گو چی دا ایس پی آر لخوا چکم معلومات شرک شید پایی کی آغاز دین خونه دی خوش شوی و دی ویلی چی دوی فرنٹ لائنز یا اولنی کرخی تاور غلی دی چکم دے کی چی پوز دا طالبان پا زد باندی و لخ کر اسلام پا زد باندی دا وقت پا عملیاتو کی بوختی او دا کسنگا چی تاسو پا اولنو خپل خبرو کیو ویلی د دوی شمیرې خوري کړې دي چې 2300 تر اوسه پورې د دوی د وژنو وعده داور شوی ده. بل اول ځل باندې پوز دا هم منلي چې په دغه عملیاتو کې دوی 15 پوځیان هم وژل شوي دي. خو دوی ورسره دا هم ویلي چې په دغه سره سب سم اوس دغه چې موجود وسلواله ډلې دي یا هغوی چې کوم سنګرونه دي یا هغوی چې کوم د پټې ځایونه دي هغې په ګیر چاپېره ګیره تنګه شوې ده او دوی اوس نږدې دي هغه علاقو ته چې کوم د افغانستان پولیسو سره ډېر ورته دي او مسطر نوم علاقه ده چې کوم دره ده او هغې له به مخکې د پخوا د افغانستان او د پاکستان تر منځ تګ راتګ کې د ګوچ دا رسمي یو پل نه شي منلی خو په دغې لارې باندې ویل کېده چې په دغه باندې به ورانکاري یا جنګیالان چې د پاکستان ته راتلل پاکستان نه به واپس تلل دغه درې د کنټرول ترلاسه کولو هم هغوی دعوه کړې ده او ورسره لکه څنګه چې دوی بار بار دا وینا کړې د پوځ سره لخل لخوا چې هغوی دغه پوځیانو ته پیرزوینې وړاندې کړي او ویلي چې دغه جنگ به د ټول پاکستان په واړه سیمو کې د قبایلي سیمو په شمول د امن پر ځای کېدو پورې روانې خو ورسره دا هم ده چې دلته چې مونږ کوم آزادې سرچینې دي او هغو نه کوم معلومات ترلاسه کړي به کس هغه کسان چې هغوی دغه سیمې ته ورغلي وو او د خلې چې دلته اوس پوز تختکی درس سندنه سپین درند ننګروسا دا لکه اوس هغوی کنټرول اخیستی دی ګوچ دلته جنگ شته اوس هم جنگ را باندې او په خپله باندې دا ایس پی آر چې کوم مشر دی هغه په خپل کویټ کې هم دا ویلي چې دا ټوله علاقه اوس د ماینونو نه ډکه شوې ده او د پاکولو په کار باندې هم لاس پورې کړی شوی دی په دغه کې مشکلات هم دي او مونږ مخکې هم نوشروان صاحب دا ویلي چې په ځمکې عملیاتو کې حکومت ته مشکلات دي په دغه کې دوی د ځانید یانونه هم شوي دي ځکه دوی زیات اډانه چې هغه په هوایي بریدونو باندې ده. جی نوشروان صاحب.
ابراہیم شنواری صاحب تاسو ته هم معلومه ده چې د درغلم بیا درغلم او دغه شانو زر بیا په نامه او خیبر ون او خیبر ټو په نامه باندې کوم پوځي عملیات لګیاري تر سره کیږي خو وړاندې قبایلی سیمو مشرانو او خلکو چې کوم پوهان دي په دغه ځای کې په پوځي عملیاتو نه باوري سرګند کړي ده د پیرې د دې پوځي عملیاتو سره د دې موازنه دغه ځای کې د قبایلی سیمې خیبر جنسې خلک څنګه کوي څومره تر مطمئن دي؟
نو شروان چې کومه د واپسې پروژه حکومت اعلان کړې ده په خاص کر د باړې لپاره اي کې مونږ بار بار دا وایو چې هغه اول اکاشل قوم ټاکنه کړې ده او اکاشل قوم هغه کورنۍ واپس هغه ريجستریشن کولای شي کوم چې دلته موجود دي په اول د مې په پته لګي چې کوم د باړې نه بهر خلک اوسيږي کوم په کمپونو کې اوسيږي او کوم په خارګانو کې اوسيږي چې هغه څومره چمتو دي ځکه حکومت دایي چې مونږ نه کو بزور نه بوزو دا به والنټري یا رضاکارانه تور باندې بږي کله نه شخصي پورتنا وکړې نو په جروزو کېم کې یاد باړې عام خلکو سره چمږه خبرې کړې دي نو هغه اوس هم د امنیت په اخلا باندې اندېښمن دي خو لکه پرون چې تاسو مته باور وکړئ چې سپاو کوم مشرانو دا وویل چې حکومت مونږ له مرستې هم نه راکړي بیا هم مونږ تیار یو چې مونږ واپس لاړ شو نو یو څه اطمینان شوی دی پرون مونږ دا هم ذکر کړی و چې اوس حکومت په باړې کې د سکولونو پرانیستو باندې هم لاس پورې کړی دا هم یو اشاره ده چې هلته اوس امن یو څه حده پورې پرځای شوی دی او دا داسې هم ویل کېږي د حکومتي افسرانو چې دا غره میاشتې په منځ کې د پیندم نه پسې شلم خو شپس امکان دی چې د باړې بازار خپلاس شي نو کدا دواړه ګامونه پوڅه کوي شو دا خای چې دا عملیات چې دا په کامیابی سره مخ په وړاندې روان دي
او لندو ټکو کې راته دا کوو ایتا سفرون مو چې راکاخیل سکولونه حکومت ویلې چې کولاو بدنن روزنه نو دا غي صورت حال
بالکل درې اویا سکولونه دي هلته حکومتي پای کې جنکو سکولونه هم دي باقي د لکانو سکولونه هم دي او په اول پړاو کې دوی چې هغه علاقې چې دوی زیاتره زیاتې محفوظه ګڼي پای کې د سکولونه پرانیزي ما د استادانو سره خبرو شو هغه چې بالکل مونږه سوال جواب راغلی دی حکومت له ترانسپورت بندوبست هم کړی او نن اول نه ورځ وه پولیټیکل انتظامیه ځینې چارواکي هم هلته ورغلي وو او بعض سکولونه هلته نن پرانیستل شوي دي او سره دا چې هلته شخصي سکولونه د پخوانه هغوی فعال وو.
ډېره مننه ابراهیم شینواری صاحب.
مہربانی جی استیا مہربانی
دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا
وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے داسې رپورټونه دي چې په صدارتي معنی کې په دې وړاندې هم غور کیږي چې آیا قبایلی سیمو ته ځان له د صوبې حیثیت ورکړې شي، خو په دې معاملہ د قبایلی مشرانو ترمنځ او سیاسي مشرانو کې نور هم سوچونه موجود دي. په دې اکلا د ډیو ریډیو خبریالی سادیا قاسم شاه سیاسي کارپوهانو سره خبرې کړي، یو رپورټ تیار کړی د تاسو وړاندې کوو.
خود فاٹا د وکیلانو ڈل یو مشر اجاز ممن وائی چکدا سے اوشو نو فاٹا کے کم حالات تھی، آیا د دغزه حکومت پا تدی جو گوی یا دا واک اختیار لری چې دغل تا د حکومت عملداری پر ځای کړی شي؟
د ځان له صوبې خبر دوی کین نو دا صوبه دوی غیر آئینی صوبه ور کوي، لکه د گلگت بلتستان مثال ک دوی ور کوي. نو په گلگت بلتستان کې خو های کورٹ شته، سپریم کورٹ شته، د پاکستان آئین ال تور غزیدل دی، ال د خو ټیک ټاک انساني حقوق شته دی. د غیر آئینی صوبې مطلب دا دی چې دا موجوده سټیټس کو، دا موجوده اف سی آر، دا موجوده سیستم، دا لس پنځه لس کال دوی قائم ساتل غواړي.
که یو طرف ته د صوبې گورنر سردار مهتاب احمد خان یو اف سی آر اصلاحاتي کمیټي جوړه کړې ده، او دا ښکاري چې حکومت په دغه قانون کې صرف اصلاحات کول غواړي او په فاټا کې سټیټس کو ساتل غواړي، یعنی چې څنګه نظام روان دی هم هغه شانتي نظام ساتل غواړي، خو بل طرف ته صدارتي ودانه کې د فاټا د بیل صوبې جوړولو باندې کم غور کیگی. د پاکستان پیپلز پارٹی د پارلیمان پخوانی غړی او د سیف علی زرداری سیاسی مشیر اخونزاده چټان وای چې اصل بدلون به د اف سی آر غونډې قانون ختمولو او لکه د ملک نورو خلکو د فاټا خلکو له هم ټول آئینی او قانوني حقوق ورکولو سره راځي.
پیپلز پارٹی د فاټا چې کومه مشوره ده هغه داده چې موږ ته د گلګت بلتستان په طرز باندې یو کونسل راکلی شي، څنګه چې اول پیس کې هغه ته کونسل ورکړل شو هغه ته د قانون سازی اختیارات ورکړل شو، او هغه د ځان د لپاره به خوخه کلا چې منګه ته د صوبه جوړ شي، دغه شانت قبایل ته د دې مسلې د لپاره نه یو کونسل ورکړل شي، هغه ته د اختیارات ورکړل شي چې د پاټه را روان مستقبل څه پکار دی، آیا دا د صوبې سره شاملې دل پکار دی، خپل قبایلی حیثیت برقرار ساتل پکار دی، یا ځان له صوبه پکار ده.
د فاټا سره تعلق لرونکو د مدني ټولنې یو نمائنده سید افضل شنواری هم وایي چې عام قبایلیان پدې خبره متفق دي چې د فاټا موجوده حیثیت بدلول پکار دي.
تاریخي تاریخ حقیقت ته چې قبایلی سیمې په یو مخصوص پالیسۍ په تحت باندې په جبر باندې بلې کړې شوې، نو څنګه که جرمني کې مغربي او مشرقي جرمني یو کېدای شي نو فاټا ولې نشي یو کېدای؟
د فاټا سره تعلق لرونکي وایي چې د فاټا خلک هم لکه د پاکستان نورو برخو کې اوسیدونکو خلکو په شان ته پاکستانان دي، او د دوی لپاره هم هر هغه آئینی حقوق او حیثیت پکار دی چې کوم د یو عام پاکستانی دی، او دوی وایي چې وخت راغلی دی چې فاټا بیل ساتلو په ځای لکه د ملک په حقیقي توګه آئینی او قانوني برخه جوړ کړی شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. او پاکستان کې بلدیاتی انتخاباتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د بلدیاتی انتخاباتو لپاره اعلان شوی دی. د مې دیرشمه نیټه باندې به بلدیاتی انتخابات وي. په سلور قسمه مرحلو کې به دغه انتخابات کیږي. یو خو د ضلع کونسل لپاره وي، بل تحصیل او ټاون کونسل لپاره، او بیا د دې نه وړاندې به په لاندې کونسل باندې کلیوال کونسل او محله کونسل په سطح باندې به انتخابونه کیږي. نو په دې اړه باندې څه هلې ځلې روانې دي، د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند پہ یو رپورٹ راکوي.
د انتخابات به په غیر جمعتی بنیادونو وي، خو د تحصیل او ضلع امیدوار انتخاب به په جمعتی بنیادونو کیږي، او په دغه لړ کې ټول سیاسي ګوندونه متحرک شوي. خو د کال 2014 عامو انتخاباتو په شان دې کې هم عوامي نېشنل ګوند خپل کمپاین د ترهګرۍ د یری سوري لاندې چلی.
ان شاء الله تعالی چې خو پر امن طریقې سره به ان شاء الله شي، بالکل شوي دي، زه په ځای پکې تماکیم شوي دي، او چې کوم دې دغه زمونږ ورونه په ایګان ټول پکې دغه شوي دي پیښوي، او ان شاء الله موږ خپل دغه کو چې مطلب دا ایسه دغه څه نقصان نه شي کېدو.
د عوامي نېشنل ګوند شمیرو تر مخه تر اوسه ترهګرۍ پیښو کې د 800 نه زیات کارکونکو وجل شوي، او د دې ګوند دریض دی چې په کال 2013 ټاکنو کې په خلاص مټ کمپاین ته نو پرېښودل شوي. او پخوانی قانون وزیر ارشد عبدالله وای چې دی بلدیاتی انتخاباتو کې هم د ترهګری پیښو خطر سره مخ دی.
ګوره جی، اوس په پیښور کې زموږ سیټي سابقه صدر چې کوم واغې اوس ټارګټ کلینګ کېشته، داسې په سواد کې زموږ مرګریشتي اوس لکه په دې دوه درې میاشتو کې دنه دنه، نو داسې تاسو نشئ ویلی چې هلاک زموږ دپاره خوشي وي. نسبتا کېدی شي لږ کمی راغلي، نسبتا کېدی شي دهشتګرد کمزوري شوي، خو ایز اے ٹارگیٹ مونږ اوس هم ٹارگیٹ یو لکه کې څه کمی نشته. نو تیر شوی انتخابات هم د دې د لاسه خراب شو، چیرې مونږ نه شو راوته، مونږ کمپین ډایرکټ خلکو لنو شو وته، او دې کې دا رہے چیرې هغه شان د تھریټ لیول به کم ای، خو سنا سا سرانداز به کیږي زما نظر کې، خو هغه لیول بنی چې کم د 2013 هغه نه به ان شاء الله مونږ دې ځله په خیر یاسم پرفارمنس په زونګه خپه دي چې مخالفین چې کم دي حکومت کې چې کم دي داوی پرفارمنس خراب دي، دا غې بنفټ په مونږ ترازی.
پولیس او ځلې تنظیمي چارواکي وای چې د عوامي نېشنل ګوند هر غونډې ته په مکمل توګه سکیورټي ورکړي، خو کتنه بداوي چې د کمپاین په دوران د یری د صورتحال به لکه د کال 2013 عام ټاکنو په شان تر څومره حد پورې په نتایجو اغیز ولري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، شبقدر.
خدای من اردن کو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو خبری خبرونه تا وګی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ویل دی چې په ملک کې د پ یوټیوب لګولې شوې بندیز تر هغه نشي ختمې دي تر څو چې د لړکی سپریم کورٹ حکم جاری نکړي یا پارلیمان د دې بدلون لپاره پی ټی ای نور به اختیار نکړي. په دې کې باندې نور حال د ډیوی ریډیو خبریال الیاس خان نورو.
یو غیر ملکی نشریاتی ادارے سره په مرکه کې د پی ٹی ای چیئرمین سید اسماعیل شاه ویلی دی چې د لړکی پستره محکمه کې مقدمه روانه ده او دغه تلبه دا فیصله کیږي چې آی پی ٹی ای ته په حکومتي احکاماتو د انټرنیټ په وپاڼو بندیز لګول پکار دي یا د دې د پاره د قانون سازی وکړي شي. د دې ویناوا چې د دوی ادارې د سپریم کورٹ په حکم صرف د وګړو په شکایتو باندې نامناسب مواد بندول شي. درې کال وړاندې سپریم کورٹ پی ٹی ای ته امر ورکړی وو چې په یوټیوب باندې اچول شوی توهینامیز فلم دی ودرول شي، په کوم باندې چې د پاکستان بیلابل خارونو کې سخت مظاهره شوی وي. یوټیوب د امریکای د عدالت په حکم باندې په کال 2014 کې دا فلم د خپل ویب پاڼې نه لری کړی دی، خو تر دې دمه اوس هم په پاکستان کې په دې پاڼه بندیز موجود دی. د انټرنیټ صارفینو د ازادۍ د پاره کار کولو یو تنظیم بایټس فار آل یو چارواکی شہزاد احمد دی لړکی ڈیوا ریڈیو ته وی،
لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، تو ہم نے اب سلمان اکرم راجا صاحب ہیں، کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، ان سے ہم نے درخواست کی ہے اور وہ ہمارے کیس کو لے کر اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں.
چمنگا اس د لاہور ہائی کورٹ نرستو ډیر زر دا په سپریم کورٹ کې چیلنج کوو. د لړکی بانو موړه قانون پوها سلمان اکرم راجا په سپریم کورٹ کې زمونږه نمائندګي کوي. د دې سوال په جواب کې چې حکومت ولې په یوټیوب باندې لګول شوی بندیز نه ختموي او دینا دوی ته څه نقصان دی، د شہزاد احمد ویناوه چې حکومت یوټیوب د خپل مرزۍ د لاندې راوستل غواړي او دغه رنګ د عام اولس uncensored rights مجرو کول غواړي. د دې ویناوا چې عدالت صرف د دغه ویډیو او درولو حکم ورکړی وو، خو پی ټی ای په ټول یوټیوب بندیز ولګولو کوم چې غیر قانوني عمل دی. خو بلخوا په عدالت کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دریځ دی چې د دوی یوټیوب سره سلوزنامه نشته او نه دوی سره هغه تکنیکی قوت شته چې لانجمن مواد د یوټیوب نه لری کړي، نو دې لپاره دوی یوټیوب باڼه بند کړې ده. د صحافیانو د تحفظ لپاره کار کولو تنظیم رپورټرز وداؤټ بارډرز د یو راپور تر مخه پی ٹی ای دا وخت د شلو زرو نه سرویخت زرو پورې ویب پاڼو باندې بندیز لګولې دی. خو د پی ٹی ای چیئرمین اسماعیل شاه وینا ده چې په دې ویب پاڼو زیاتره فحش یا داسې مواد دي کوم چې د قومي سلامتیا لپاره د نقصان وړ دي. کله چې دنه وپوښتل شو چې داسې ولې دي چې زیاتره بلوچ ویب پاڼې خو بند شوي دي خو انتها پسندي خپرولو والا ویب پاڼې بغیر د څه خنډ نه چلیږي، نو د ده وینا وه چې انټرنیټ د پاکستان بشمول اوس هم د ډېر هیوادونو دپاره یو نوی څیز دی، نو دې دپاره څه په دې پاڼه تل پکار دي او څه نه، په دې هړه ډېر مشکلات موجود دي. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، اوس په دې یو ساعت خبری خپرونه کې وخت شوی دی د اداري او اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندې.
د مارچ په یو کم دیرشم تاریخ د دنیا په زرګونو خلک د تیونس خلکو سره د ترهګرو د مقابلې، د اتحاد د سرګندونې او د جمهوریت د نمانځلو دپاره په وستې شوي جلوس کې شامل شول. د دې جلوس وستو بندوبست د مارچ په 13 تاریخ د تیونس په قومي باردو نومي عجایبګر باندې د ترهګرو د حملې د غندنې دپاره شوی و. په دغه حمله کې د تیونس د دوه وګړو په شمول 21 خارجي سیلانیان وژل شوي وو. په جلوس کې د فرانس، ایټلی، فلسطین، پولینډ او د الجزائر سیاسي مشران شامل شول. تیونس کې د امریکي سفیر جیک ویلس په جلوس کې د امریکي نمائندګي وکړله. عراق، شام او د بحیره روم په سیمو کې د دولت اسلامیه د قیام دپاره مبارزه کوونکي تحریک آی ایس آی ایل په باردو عجایبګر د دې بوګنوونکي حملې ذمواري قبوله کړې ده. خو د تیونس د چارواکو وینا ده چې د دې حملې بندوبست د القاعده د قطبی افریقي څانګې سره تعلق لرونکي یو جهادي ګوند کړی و. د مارچ په 28 تاریخ د تیونس حفاظتي ځواکونو د دغې جهادي ګوند د 9 غړو د وجلو اعلان کړی دی چې پکې د ګوند سترغړې لقمان ابو سخر هم شامل دی. په شلګونو نور شکمن تندلاري نیولې شوي هم دي. د اتوار په ورځ وستې شوي جلوس کې شامل خلکو نارې وهلې چې تیونس آزاد دی او ترهګري ختمه شوې ده. په جلوس کې شامل کامل سعد نومي یو تن رایټر خبر رسانی ایجنسۍ ته وی، مونږ دنیا ته وښودل چې مونږ جمهوري خلک یو، د تیونس خلک میانه رو دي او دلته د ترهګرو دپاره هیڅ گنجایش نشته. په عرب ملکونو کې په کال 2010 کې د جمهوري مظاهرو راپورته کېدو شروع د تیونس نه شوې ده. د تیونس نه د شروع شوو دې عوامي جمهوري مظاهرو په برکت د سیمې ډېر امیرانه حکومتونه نسکور شوي دي. تیونس اکی یو داسې ملک دی چې د عبوري دور نه په کامیابۍ سره جمهوریت ته اوړېدلی دی. نوی آیین یې ځان له جوړ کړی دی په کوم کې چې په بشري حقونو، د قانون په بالادستۍ او په جنسي مساواتو زور ورکړی شوی دی. په تیونس کې د تیونس د خلکو د مرضۍ او د خواهش مطابق دوه عام انتخابونه شوي دي. د اتوار د ورځې په جلوس کې د تیونس خلکو د ترهګرو د تمبولو دپاره د خپلې مضبوطې ارادې څرګندونه وکړه، ځکه چې د دې ترهګرو د لاسه د دوی د ملک محکمتیا ته خطر ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې د تیونس خلکو سره د امریکې د یووالي څرګندونه کړې ده. د جلوس وستې کېدو په موقع جان کیری وایي چې موږ د ګډ تیونس او نړۍ نه د ترهګرۍ د رد کولو دپاره راغونډو خلکو سره برابر شریک یو. موږ د باردو عجایبګر د غمجنې پیښې په موقع د تیونس د خلکو په خپلو قربانو د جمهوري انقلاب د ګټلی شوو کامیابو د حفاظت دپاره په مضبوطه حوصله په راپورته کېدو د دوی ستاینه کوو او د خپل محفوظه او سوکاله سباون دپاره د دوی د کوششونو مرسته کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوردونکو، تاسو وایي صفه امریکا ډیور ریډیو ته غوږ یې. د ډیور ریډیو د خبرونه لا روان دي او اوس چې 15 منټه خبرونه د دین ورسته وشي نو دا غنه پس کوي بل ډیو پروګرام. او د بل ډیو پروګرام څنګه چې تاسو معلوم وي د هر شروع په ورځ باندې د ډیور ریډیو همکار سردار علي ټکر سي وي او نن سبا د غنی خان جوان په مختلفو اړخونو باندې باسونه روان دي. نو د دلچسپي وړ دغه موضوع ته ضرور غوږ کړئ او خپل ریډوان د ځان سره نږدې وساتئ. د ډیو ریډیو د خبرونه لا روان دي، زموږ سره اوسئ.